Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خراغلست. نن سه شنبه ده، د 1491 هجری لمریز کال د کب یهود ومه ده چې د 2019 میلادي کال د فبروري له شپږویشتمې سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي، او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د وینزویلا پر رژیم نور بندیزونه اعلان کړي دي. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. دا هم د خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر به په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. په پاکستان کې ډیره هغو افغان کډوالو ته چې قانوني اسناد لري د دې هیواد په بانکونو کې د حسابونو د لرلو اجازه ورکړل شوه، او د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون تهران ته ورسېد. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د سولې د پنځم پړاو خبرو مشري نه کوي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ دا خبرې نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. ښاغلي خلیلزاد پرون په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له نوي ټاکل شوي مشر ملا برادر سره د لومړي ځل لپاره ولیدل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې وویل د دې خبرو مشري به د پخوا په څیر شیر محمد عباس ستانغزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر څخه هدایت اخلي. په دې خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چاره کې له افغان حکومت سره هر راز همکارۍ ته چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غنی له حسین اونی بوتسانی سره د لیدو پر مهال د افغانستان د سولې په اړه د دې سازمان د همکاریو ستاینه وکړه، او هیله یې څرګنده کړه چې دا سازمان به د تروریزم او افراطیت پر ضد خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شپږ څلوېښتمه غونډه د مارچ پر لومړۍ او دوهمه جوړیږي چې د شپږ پنځوس هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د دې سازمان د تعلیمي مؤسسو جګپوړي چارواکي به ګډون پکې وکړي. په دې غونډه کې به د اسلامي نړۍ د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان پر وضعیت هم خبرې وشي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي په دې هیواد کې بانکي حسابونه ولري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون پر خپل ټوټر پاڼه ولیکل د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیره راجستر شوی افغان کډوال دی بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړي شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. افغان کډوالو له دې مخکې شکایت کاوه چې په پاکستان کې د بانکي حسابونو د لرلو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری د معلوماتو له مخې په پاکستان کې 1.8 میلیونه راجستر شوي او شاوخوا 1 میلیون غیر قانوني کډوال ژوند کوي. د سوریې ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر په ترڅ کې پرون ایران ته ولاړ او د هغه هیواد له چارواکو سره یې ولیدل. اسد د ایران له مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي او ولسمشر حسن روحاني سره ولیدل، او د سوریې په اته کلنه جګړه کې د ایران د ملاتړ له کبله یې مننه وکړه. په سوریا کې د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر اسد ایران ته سفر کوي. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر په دوام روسیې ته هم ولاړ شي. تهران د اسد له رژیم سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کړې، او د ایران پلوي ځواکونه د سوریې د دولتي ځواکونو تر څنګ جنګېدلې، او د جګړې لوری یې د ولسمشر اسد په ګټه بدل کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون له خپلې دندې استعفا وکړه. ښاغلي ظریف دا خبره پر خپله انسټاګرام پاڼه لیکلی دی. نوموړي لخپلو خلکو مننه کړې چې د ده د وشپېته میاشتني کار په اوږدو کې ورسره وو، او له دې کبله یې بښنه غوښتې چې نه دی توانېدلی د خپلې دندې په موده کې ټولې نیمګړتیاوې له منځه یوسي. د ظریف د استعفا د دلیل په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو رسنیو د ښاغلي ظریف د استعفا اعلان تایید کړی، خو معلومه نه ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به د ده استعفا منلی وي که نه. اورستای خبر متحدو یالاتو لوین زویلا سره د نورو بشری مرستو ژمنه کړي، او همدارس د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت نوی بندیزونه اعلان کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس دا اعلان پرون د لیما ډلې په بیړنۍ غونډه کې د ګډون په مقصد کولمبیا ته د سفر پر مهال وکړ. د لاتین امریکا د څوارلسو هیوادونو او کاناډا په ګډون د لیما ډلې ائتلاف د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د زیات فشار لپاره جوړ شوی. پنس د کولمبیا په پلازمینه بوګوتا کې د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره چې څو هیوادونو د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه پیژندلی دی وکتل، او وروسته یې په یوه خبري غونډه کې وویل: موږ په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ پر لور د سولیز انتقال هیله لرو، خو لکه څرنګه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه کړې ده، هر بل انتخاب هم ممکن دی. د وینزویلا دولتي ځواکونو مخکې د امریکا د هغو بشري مرستو مخنیوی کړی و چې د کولمبیا او برازیل له سرحدونو د هیواد ته انتقالېدل. پنس وویل د مادورو له اقداماتو سره سره به د امریکا مرستې دوام وکړي، او زیاته یې کړه امریکا د نورو سرحدي لارو په لټه کې ده چې د وینزویلا خلکو ته بشري مرستې ورسوي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې و باورئ چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو له پرونی لیدنې وروسته د دوی ترمنځ د سولې رسمي خبرې نن پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت ډاډ ورکړی چې په قطر کې د سولې د خبرو د پرمختګ په برخه کې به تر وسې هڅه وکړي. په نورو موضوعاتو کې، د مشرانو جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان حکومت د نوې جنګي ستراتیژۍ هرکلی کوي.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګن های مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه عملیات وي، دغه عملیات په کامیاب او بریالي.
په داسې حال کې چې د وینزویلا په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخنیوي کې متحد ایالاتو پر دې هیواد د بندیزونو د زیاتولو اعلان کړی. د موضوع ته په نړیوالو مسایلو کې کتنه کوو. د دې او نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي او د طالبانو ترمنځ د پنځم دور خبرو رسمي پړاو نن پیلېږي. دواړو خواوو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې تشریفاتي لیدنه درلوده. د طالبانو ویان ویلي چې د دوی له لوري د مراکچي پلاوي مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي، او د اړتیا په صورت کې به د طالبانو د رسمي دفتر له نوی مشر ملا عبدالغنی برادر څخه هدایت اخلي. په دې اړه نور جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واوري.
نن سه شنبه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د پنځم پړاو رسمي بحثونه پیلېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر نوې ټاکل شوی مشر مولا عبدالغنی برادر د دوشنبه پر ورځ دوحې ته ورسېدل او دوی تعارفي لیدنه درلوده. زلمی خلیلزاد پرون پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په لومړي ځل د مولا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر دې دمخه ښاغلی خلیلزاد قطر غونډه د افغانستان د سولې لپاره یو ښه فرصت بللی وو، او پر خپل ټویټر پاڼه یې احتمالا د ملا برادر حضور ته د اشارې په ترڅ کې دا غونډه مهمه بللی وه. نوموړي له قطر څخه د غونډې د کوربتوب او له پاکستان څخه د ملا برادر د سفر امکاناتو برابرولو ستاینه وکړه. خو پوښتنه دا ده چې ملا عبدالغنی برادر چې اوس مهال په قطر کې دی، آیا له امریکایي پلاوي سره د خبرو مشري کوي که څنګه؟ د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماشام په ویلامی کې وویل چې د دې خبرو مشري به د تیر په څیر شیر محمد عباس تانکزی کوي او د اړتیا په صورت کې به د مولا عبدالغنی برادر هدایت اخستل کیږي. ایلامیه زیاتوي مولا برادر د دوشنبه په ورځ له امریکایي پلاوي سره ولیدل او د طالبانو د مذاکراتي پلاوي تر معرفي کېدو وروسته د مذاکراتو پر اهمیت، د مرکچي پلاوي پر صلاحیت او د راتلونکي تګلارې په اړه یې توضیحات ورکړل، خو په ایلامی کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي وو چې د امریکا له لوري مرکچي پلاوي په هغه سطحه کې نه دی چې مولا برادر ورسره د سولې خبرې مخته یوسي. د دوحې په خبرو کې د مولا برادر رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کېږي، ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی او د افغانستان د سولې په برخه کې د نرم دریځ خاوند بلل کېږي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشار بیا په دې باور دی چې د طالبانو پلاوی که هر څومره باصلاحیت وي، د افغان حکومت له ګډون او موافقې پرته د سولې هیڅ ډول پریکړه اجرایوي بڼه نسي لرلی.
څنګه چې خلیزات خوشبین دی، په دې خورنه کې زه هم په دې کې خوشبین یم چې د مولا برادر ګډون په دغه جرګه کې داسې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې څلورو ورځو کې دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي قدرت به ونه لري.
شغلی خلیلزاد وړاندې ویلی و چې هڅه به یې داوي په دې خبرو کې د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ لیدنې زمینه برابره کړي. په ټولو هغو غونډو کې چې تر اوسه د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو له استازو سره سوي دي، د افغانستان حکومت ګډون نه دی درلودلی. طالبان د افغان حکومت سره خبرې کول نه غواړي، ځکه دوی د ولسمشر اشرف غني اداره د امریکا لاسپوڅې اداره بولي. طالبان ویلی چې رواني خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به بیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د دې په ضمانت متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه سي. طالب سرچینې وایي تر هغو چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو موافقه نه وي سوې، پر نورو مسایلو بحث نه کوي. دا هغه پریکړه ده چې د افغانستان د ولسمشر په خبره د افغان حکومت د استازو په حضور او موافقه باید وسي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په کابل کې د امریکا سفارت د سولې د دفتر مشر ته ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په پرمختګ کې به تر وسې پورې هڅې وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان هم هیله مند دي چې د امریکا هلې ځلې به طالبان دې ته وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرموالی راولي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي امریکایي چارواکو ورته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې جاري وساتي. د دغه شورا مسؤلین وایي امریکا علاقمنده ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ختمولو ته یوه سوله ییزه لاره وموندل شي. د یادو شورا مسؤلین وایي په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو د پنځمې ناستې له جوړېدو د مخه ورته په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر الن مایسن هایمر ډاډ ورکړی چې په دې لاره کې به لا هڅې وکړي. د دغه شورا غړي محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی او هایمر ترمز د خبرو په اړه وویل.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانانو سره همکار ده، همیش ده د سولې پروسه کې په قطر کې هم د پرمختګ وشي، خو مرکزي کردار دا ده چې د امریکا او د نورو جهتونو په هلو ځلو طالبان وهڅول شي چې هغوی بین الافغاني خبرو ته آماده شي. نو په دې خبره کې د دوی دا دغسې موجود دا هڅه دوام لري.
د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې شورا رئیس او په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې په څو هیوادونو کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره له هر ناستې وروسته هیله ښودلې چې د ناستې نتیجه مثبته وه. بلخوا طالبانو د دوی په خبرونو کې له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان حکومت سره په نه خبرو کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي مهمه دا ده چې د امریکا هلې ځلې وکړی شي طالبان وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرمښت وښیي او له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د سولې لپاره د روزنیز او سیړنیز مرکز د پروګرامونو مشر صلاح الدین درویش آزادی راډیو ته وویل
طالبان همدغه سخت موقفونه د دې باعث ول چې امریکایان تنزل ته مجبور کړي. امریکایان د دوی سره مخامخ کېني په هره مذاکراتو کې چې یو لوری نرمښت اختیاروي هم مقابل اړخ هم تشویقوي تر څو له خپل موقف نه په شاتګ وکړي او په اړتیا او ضرورتونو باندې فکر وکړي. زه فکر کړم چې په دوحه کې د طالبانو د افغانستان لپاره د سولې استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به نورو مجالس ته لاره هواره کړي تر څو طالبان تشویق کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې حکومت حاضر دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو بې قید و شرطه څرګندونې او وړاندیزونه ومني. سربیره پر دې افغان حکومت دا هم ویلي چې حاضر دی طالبانو ته د افغانستان په یوه ولایت کې د سیاسي دفتر د پرانیستو زمینه برابره کړي، خو طالبانو دغو خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د قطر په جوړیدونکې ناسته کې به څرګنده شي چې څه پرېکړې پکې کېږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نور راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه ملالی بشیر ته غوښی چې د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د امریکا د ځانګړي استازي او په قطر کې د طالبانو د استازو ترمنځ د دوحې د غونډې په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي ویل کېږي د دوحه په خبرو کې به پر دوو موضوعاتو ټینګار وسي چې تیره میاشت دواړو لوري ورباندې په اصول کې توافق کړی و. د تیرې میاشتې د توافق د چوکاټ پر اساس طالبان باید پرېنږدي چې د افغانستان خاوره د تروریستانو په خوندي ځای بدله سي. هغه اقدام چې د ورځپاڼې په وینا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته به لاره پرانیزي. مخکې له مخکې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو له لوړپوړي مشر ملا غنی برادر سره د غرمې د ډوډۍ پر مهال خبرې سوي دي. په مقاله کې راغلي چې احتمال سته په دغو خبرو کې د ملا برادر حضور مذاکره کوونکو طالبانو ته د پریکړې کولو صلاحیت ورکړي، هغه څه چې مخکې نه وو. امریکای ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغانستان په اړه په دې عنوان هم یو مقاله خپره کړې ده. د سولې د خبرو پر مهال ملګرو ملتونو په دې هیواد کې په 2013 کال کې ملکیانو ته د بې ساري تلفاتو په اړه راپور خپور کړی دی. په مقاله کې راغلی چې په افغانستان کې جګړې تیر کال د شاوخوا 400 ملکیانو ژوند اخیستی. مقاله لیکي په دې حال کې تیر کال په افغانستان کې 908 کوچنیان ووژل شول. د مقالې لیکوال وایي دا په افغانستان کې په تیره لسیزه کې د کوچنیانو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوی تر ټولو لوی شمیر دی. له 2009 کال راهیسې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 2000 ملکیان په افغانستان کې وژل شوي او 8000 نور ټپیان شوي دي.
لازا دی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتی چارو کمیسیون د امنیتی ځواکونو لخوا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو د راوستو ارکلی کوي. د دې کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی پرون ازادۍ رادیو ته وویل د جنگجی او بهي د جنگي تکتیکونو بدلون به د ملکي تلفاتو د کمیدو او د تروریزم پر ضد د موثرې مبارزې لامل شي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې روان جنگ چریکې دی او له کماندو او د شپې له عملیاتو پکې باید کار واخیستل شي. په دې اړه تفصیل خان محمد سینداوروي.
وروسته له دې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د جنگ په تکتیکونو کې د بدلونونو خبره وکړه، د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دغو بدلونونو ملاتړ کوي ټینګار هم کوي او وایي چې دغه جنگي ستراتیژي د داسې تنظیم شي چې ملکي کسان پکې ژغورل شوي وي. د دغه کمیسیون رئیس هاشم الکوزی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل تر اوسه د جنگ تکتیک سم نه و او خلک ترې هم راضي نه ښکارېدل.
وزارت دفاع یا د وزارت داخلي یا د امنیت ملي یا د ورګنهای مال رهبری په جنگ کې تغیرات راولي، هغه د ولس په خوښه عملیات وسه. دغه عملیات په کامیاب او بریالي او کثیر دوی او خارجیان خپل په خوښه عملیات کوي، د عملیات په ناکام وي.
دا په داس حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جنگ د تکتیکونو په بدلولو کار روان دی او ورسره به ملکی تلفات کم شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان طارق آریان د یک شنبه په ورځ وویل د جنگ د تکتیک بدلول به د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مرسته وکړي. د جنگ د تکتیک د بدلون څرنګوالی تر اوسه څرګند شوی نه دی. ومو غختل پدی اړه د ملي امنیت د شورا د چارواکو نظر ولرو، خو بیا بیا اړیکو سره هم ونتوانیدو. د جنگ د تکتیک د بدلولو خبره په داس حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سازمان مرستندویه دفتر په خپل راپور کې ویلي چې په 2013 میلادي کال کې په ملکی تلفاتو کې د تیر کال په نسبت زیاتوالی راغلی دی. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې 3,304 ملکی کسان وژل شوي دي. د یونما د بشري حقونو د څانګې مشر ریچارد بینټ ویلي چې 3% دغه تلفات د وسلوالو مخالفینو لخوا رسیدلي چې د 20% لامل طالبان، د 40% داعش ډله او د 6% بېلابېلې وسلوالې ډلې دي. د ده په خبره د دغو تلفاتو 14% افغان امنیتي ځواکونو، 6% نړیوالو ځواکونو او 4% د دولت پلوي ځواکونو پورې اړه لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه راپور په حق له څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د پوځي چارو ځینې پوهان وایي د افغانستان جګړه جبهی نه بلکې چریکي ده او په نوي تکتیک کې باید د شپې له عملیاتو او کماندو ځواکونو نه کار واخیستل شي. د دغو کارپوهانو له ډلې عتیق الله مرخیل وویل
افغانستان
له چریکي جنګ سره مخ دی. پر دښمن اساسي حملې په پټه ترسره کیږي، ځکه دښمن د خلکو په منځ کې ځای نیسي. تکتیک وایي په دغو حالاتو کې باید له درندو وسلو او هوایي ځواکونو څخه کار وانخیستل شي او پر کماندوي عملیاتو دی تمرکز وشي. ښاغلی امرخیل ټینګار کوي چې په چریکي جنګونو کې د درندو وسلو او هوایي ځواکونو کارول ناکام دی او د ملکي تلفاتو د زیاتوالي لامل کیږي، ځکه د ده په خبره تروریستان د خلکو له کورونو نه د ډال په توګه کار اخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سپینې ماڼۍ پرون د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر رژیم د نورو بندیزونو او د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره د نورو همکاریو اعلان وکړ. دا اعلان داسې مهال کیږي چې د وینزویلا دولتي ځواکونو په سرحدونو کې د امریکا د مرستو مخه نیولې ده. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د وینزویلا د سیاسي برخلیک په اړه د لاتینې امریکا د څو هیوادونو له استازو سره د خبرو لپاره پرون کولمبیا ته ولاړ. د فریبا ظاهر پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس چې پرون دوشنبه د وینزویلا په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې د ګډون په هدف د کولمبیا پلازمینې بوګوتا ته ولاړ، د سیمه ییزو مشرانو او هم د وینزویلا د اپوزیسیون له مشر خوان ګوایدو سره ولیدل. ښاغلی پنس د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال له خپلو سیمه ییزو متحدینو وغوښتل چې د وینزویلا د تیلو په برخه کې پانګونې کنګل او عواید خوان ګوایدو ته انتقال کړي. د وینزویلا د تیلو زیرمې تر ډیره د ولسمشر نیکولاس مادورو په کنټرول کې دي. مایک پنس دغه راز له دغو هیوادونو وغوښتل چې د ولسمشر مادورو کسانو ته د ویزې پر ورکولو محدودیت ولګوي. د امریکا مرستیال ولسمشر وایي متحده ایالات د وینزویلا د څلورو سرحدي ولایتونو پر والیانو چې د بشري مرستو د رسېدو خنډ سوي دي بندیزونه لګوي. مایک پنس د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرداری تکرار کړ چې ویلي دي ټول انتخابونه پر میز دي.
We hope for a peaceful transition to democracy.
دوی وایي موږ په وینزویلا کې د دیموکراسۍ د سولې انتقال هیله لرو، خو لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ واضح کړي ټول انتخابونه پر میز شته. د ټولو انتخابونو عبارت کارول د خوان ګوایدو په خبرو کې هم شامل و چې یو شمیر تحلیلګران هغه پوځي قوې ته یو اشاره ګڼي. مایک پنس ویل د دې وخت را رسیدلی چې لا ډیر کار وسی. دی وایي ډیر ژر به هغه ورځې را ورسیږي چې د وینزویلا د خلکو بد خوبونه ختم سي او هغوی نوې ازادي تجربه کړي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا څرګندونې د لیما په نوم ډلې ته د وینا پر مهال وکړې. دا د کاناډا او د لاتینې امریکا د 14 محافظه کارو هیوادونو یو ایتلاف دی چې پر ولسمشر مادورو د فشار راوړلو په هدف جوړ شوی دی. د مایک پنس د خبرداري دوی ورځې وروسته لاغه سوي چې د برازیل او کولمبیا له لارې وینزویلا ته د امریکا د بشري مرستو هڅې د وینزویلا د حکومتي ځواکونو له خنډ سره مخامخ شوې. دا کار په تاوتریخوالي واوښت او په نتیجه کې 4 تنه ووژل شول او 300 نور ټپیان دي. د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو چې د موقت ولسمشر په توګه د امریکا او د نړۍ د 500 نورو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل سوی دی، پرون د لاتینې امریکا د وزیرانو په غونډه کې وغوښتل چې د مادورو د منځوي کېدو لپاره لا ډیر اقدامات وکړي. خو نوموړي رسمن له هغوی څخه د پوځي ځواک د کارولو غوښتنه نه ده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د یکشنبې په ورځ له فاکس نیوز سره په مرکه کې د مادورو پر وړاندې د امریکا له لورې د پوځي قوې کارول له احتمال لرې ونه ګڼل، خو ویل چې د وینزویلا پر حکومت به لا ډېر بندیزونه ولګوي.
خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنگونه په زړه پورې خبرې اترې تاسو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو پینځم پړاو نن رسمن د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي. طالبان وایي چې ملا عبدالغنی برادر د دې خبرو مشري نه کوي. د اسلامي همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو په چارو کې له افغان حکومت سره د هر راز مرستې چمتووالی ښودلی. د افغانستان لپاره د دې سازمان سفیر پرون له ولسمشر اشرف غنی سره د خپلې همکارۍ ډاډ ورکړ. په پاکستان کې صدر اعظم عمران خان ویلی دی چې د سپارښتنه کړې چې په پاکستان کې ډیرا راجستر شوی افغان کډوال دی بانکي حسابونه پرانیزي څو وکړی شي چې د پاکستان په اقتصاد کې برخه ولري. د سوریه ولسمشر بشار اسد د یو بې ساري بهرني سفر پترڅ کې پرون ایران ته ولاړ او د دې هیواد له مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي او ولسمشر حسن روحانی سره ولیدل او د سوریه په اتکل نه جګړه کې د ایران د ملاتړ مننه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون لخپل دند استعفا وکړه. ظریف لخپل خلکو او د هغو ملاتړ څخه مننه کړې او لدې کبلې بخنه غوښتي چې نه دی توانیدلې د خپل دند په موده کې ټولې نیمګړتیاوې حل کړي او متحدو ایالاتو له وینزویلا سره د نورو بشري مرستو ژمنه کړې او همداراز د ولسمشر نیکولاس مادورو پر حکومت نوي بندیزونه اعلان کړي دي.
دا ژوند رنگونه.
درنو اوریدونکو، زه یوې داسې میرمنې سره یم چې نوم نه راته ښایي، خو د ژوند تجربې غواړي را سره شریکې کړي. خلجانې که راته ووایي چې ژوند دې څنګه تیریږي؟
د سړی چې وظیفه وي خو د اتو بجو نه شروع شي تر څلورو د مازدیګره پورې، که نه د ښځو وظیفه چې دی 24 ساعته ده، نه د خوب وخت لري نه د دمې وخت لري، خو چې هر وخت یې غږ پوه شه بس لکه عسکر غوندې آماده باش وي لاړه وي. زه اوس د المسۍ چکتنې اوس هم نارامه یم، دمې المسۍ راوړی دی، درې بچیان مې لوی کړل، ډېر په سختۍ یتیمان شول، ماته پلار یې مړ شو، دی ورور د خدای وبخي هغه مړ شو، مشر اولاد مې شپږکلن پاتې شو، دویم مې 15 کلن و، دریم مې لور درې کالو. بس سملا دیدنې خپل کار کوه، ګنډنې کوه، څو چې دوی مې ورسول.
د ماشومانو په پالنه او روزنه کې مو څومره دقت کړی؟
د خپل ډیر غو مې نه لکه ډیر مې خپل ډیر کوله مسولیت احساسوله، ای پلار نه چې دوی پاتې شول ما داسې فکر کوله چې بس ټول هغې باید زه وباسم، دا څنګ نه بومې نه بیلول، یو بومې وڅنګ کې پروت و، بل دغه ته خپل دومره خپل ځان نه وم، که خوږ به شوم که هغه مریضه به وم، ما به همداسې دوی ته لیدل چې دوی خوږ نه شي، دوی هغه نه شي، چای مړې دوي چې په یوه کاسه دوی سره کښېنم چې خورم، چې ما نه څو غرض ونه کړي چې لورونه ما په قرار پرېږدي، دوی مشر ورور همدا به وي چې میړه وکړه میړه وکړه.
ولې دې بل واده نه کوو؟
که بچیان مې نه لرلی، خو یوه خبره چې سرپرست پاره به مې هغه کړی و چې که یو بچه یو لور یو زوی خدای راکړي، د ما خو درې بچیان لرل، که درې میړونه چې ماته پاتې وي، د یوه میړه کیسې کې نه، ما درې میړونه لرل، دوه مې لورګانې وي، یو مې زوی، دغه مې چې لوی شول پنتون ته مې ورسول، زه همغې ورځې نه، د ما هغه خوشحالي وه چې د خوشحالۍ نه مې وښي په مخ راغلې، ما خدای شکر دی چې ما خپله لور په پنتون کې ولیدله. بس ما دا غرمون واغه پوجا شو اوس چې ویل ام دنه نه مړه شم زه خوشاله
نه خدای خدای دې تاسو باندې لري ټول
ډېر سختي مې کړې
اوس دې ژوند څنګه تیرې
اوس مونږ نه کوم تعجب مونږ زه نور مونږ کې صرف ام دایم چې دی ولا دوه غمر مخې نور مې هر شي شکر دې تیر شو په حياتي
لنګور سره دې اوس ستا چلان څنګه دې هغه هم درس ویلې دې
کنه
دولسم اخلاص کو پلار کور کی بچو د شو و چیز پنتون غونم چویم به ما هغه وکړه خپل می درس ډیر خو کېدل خپل می چادری کی مکتب یلې زکه دی مخالک غې نو د مکتب بغې نه خو کېدل نګور می چرغله ما خپل درس اخلاص ک لورګانو نیمېلې د ته به درس څنګه دی زلوی ما سوک به دی قابلیت ډیر خو کېدل هغه به خا دی ولات پم کې کور نظافت خپل ځان
لدی خبرات رو سره قدر من اوریدونکو د سهارنی خبری مجله پای تر ورسیدو په بل نیم ساعته خبری مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه ده سرور صاحب سترمش استودیو ته خراغلی څه خبره
تکل صاحب محترم تشکرات شما برنامه را داریم به شنوندگان عزیز با